و مالداری مشغولند و از این طریق معیشتشان را تامین می کنند.
درنو دوستانو ستلی مشاید ازادی راڈیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو. په ل خبرونو کو پایلم ل خبرونو طالبان با پا لومړی ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتی مسایلو په اړه په 13مه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاسو ته د هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړی ځل لپاره د امنیتی مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د می د میاشتې له 28مې تر 29مې نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوړخیزي خبري اترې به تر سره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دیاړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 11.8 میلیونه له 15 کلونو کموم را ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کموم را ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دا دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دی. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترانګه کې د ریپورتونو له مخې 45 تنه وشل شوي. ډیری دغه کسان په یو خونځي باندې په ترسره شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال په نښه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې 14 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وز ویلي د غزې خار دراج سیمې پر دغه خونځي په شبي برید کې له 55 زیات کسان ټپیان شوي. هم دی هغه زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 28مه نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کیږي هغه تر هغه تصویب کړي چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوی ده. دغه تر هغه چې د اروپا د امنیتی اقدامات په نوم یادېږي لومړی ځل د اروپایي کمیسیون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شو چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالی او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا دی ورسته طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیې او بلاروس لپاره منځ شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر وایه کړي. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دا کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کوم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلې کنه په دې اړه به ریپورت واورو. دا به موري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ لامل د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهمو لویو پروژو کې عملی پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر مالداران وایي څاروي په تبک ویروسي ناروغۍ اخته شوي او دوی ته ګڼ د مالی تاوانونه اوښتي دي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشوم نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دي موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ په سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال سلرويش تر 9-15 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چنجي او اړو ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته د وی وای چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلاً موږ د جریان کمپاین
است. دوی موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو خود دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلي کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه او اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کې تر ډیره جمعتون او روغتي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمالي کې. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د روان کال لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. لدې مخکې دغه سازمان ویلي وو چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه یې نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
لا اکرام الله اکرام سره و همدارنګ د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیخې مندل کیږي او په وړاندې چې واکسینی وزنې حل لاره د غل خنډ او ځنډ سره مخ دي. پا په ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل هم د مړینو کچې لوړې شوې دي. ډبلیو ایچ او ویلي یوازې په یوه اونۍ کې یعنی د روانې مۍ له 12 تر 12 پورې د شری یا سرخکان له امله 21 کسان مړه شوي چې 19 یې له 15 کلونو کم عمر ماشومان وو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي وایي لوی خو اقتصادي ستونزې او له بلې خوا دغه ډول مرګونی ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورک کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه اونۍ کې د مې له 12 تر 18 د شری یا سرخکان 3,300 شکمنې پیښې او د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. ډبلیو ایچ او خبرداري ورکوي چې دا شمیر له دې دوران دی اونۍ په پرتله 602% زیاتوالی ښیي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مې په 25مې د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې مېرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شری یا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,000 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. ډبلیو ایچ او ویلي له 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره له دې ناروغۍ زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او یا د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بله خوا دغه ډول مرګونو ناروغیو ترې د ژوند لوری ورک کړی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي شایمه ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور له 15 کلونو کم عمره یو زوی د شری له ناروغۍ مړ شو.
زمو ماشوم مریض وو، اول پری وړي وړي دانی راوختلې، بیا وروسته هم تبې کاوري ډېری، بیا زه موږ بوت ډاکټر ته یال دلاړو. ډاکټر ویل ته دا خوشیری نیولې ده، بیا موږ ورته دوا واغستله، دوا مرته شروع کړل. خو دا زموږ اقتصادي وضعیت ډېر خراب وو، د صحیح دوا مرته نشو واغستلې، کله به دوا ورته واو کله نه. بیا خدای پاک رضا ونو استمر شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته، بیا دادونه د باغانې پوچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو، او د شو ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو، ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 12 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3,000 زیاتې، د تنفسي ناروغیو نږدې 20,000، د کووېډ 19 له 100 زیاتې، د ډینګي تبې 40% او د کانګو ناروغي 100% مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلي چې د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3,003 مثبت پیښې او د 111 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. ډبلیو ایچ او ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښت ککړی وبو، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راتګ او موسمي بارانونه ښایي دغه کړکیچ لا پسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهم او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستي مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک وباله. ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلورلارې بدلېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې 10 میلیارډ ډالرو د ډېرې پنګونې تړون نکړي. فیروزه عزیزی نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمه ایزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې پښ پګیسته مخبره کړی ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. وړاندې اطمینان په هیڅویم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې لا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کام نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ته ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. مونور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړی په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، قانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له 10 میلیارډ ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتون کیدی. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
کدا څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ټټ حیوان دی چې په افغانستان کې د سرمایه گذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه گذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه گذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو ته دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه وسپنا، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي ک چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي. حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای شي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې څو مسایل. رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 45 تنه وشل شوي. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوي برید کې وشل شوي، خو د اسرایل پوځ ادعا کړي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وشل شوي، چې له دې ډلې شپږ 13 تنه په یو خونځي کې وشل شوي چې د جګړې د بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کاریده. خو د اسرایل پوځ ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځایه عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې ښار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 55 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او دغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځایه شوو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتیشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوځ وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندې مرکز پنخه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس چولې وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. دا غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلابرید کې چې په دې تړنګ کې پر یو کور وشو دی وی کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزي او 2 ماشومان پکې شامل وو وژل شوی. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیس له حماس ډلې سره د اوربن لپایت رستو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړنګ بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغه جګړه جاري ساتي چې حماس یا لمنځه ولاړ شي یا بي وسلی شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېمه برخه یې ژوندي دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. ټاکل شوې ده یو نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړي ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه اسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړې او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاوره له بدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخصوص وخت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیر شپه 355 بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیر شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغلی ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وژني. توغندي او بې پیلوټ الوتکې بې دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه بي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. شغلی ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبري اعلانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی. هغه ډیر خلک وښنی او دی نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ترامپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسي نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختي نیوکه وکړه او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي دا د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه لخوا راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونه ورسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستي وبریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لشتل شه ډیر لس کسان ووژل او ګنښ پر ژوبل کړل او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی تاړه ولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې لتیری ونی راځي ډیر څاروي د همدې ناروغي لامل تلف شوی دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي لتیریوي اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فلحال زمونږ په منطقه کې ډیرو خلکو سي خوراک نشي کولی، خپو منی نیولی، خپې بوړي شي ګرځېدلی نشي. اکثره فیصدي مالونه مړه کېږي او دغه وترنري خدمتونه دلته خو کمزوري دي. خو دغه مرض فعلا زمونږ په منطقه کې ښه شدید روان دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز وترنري ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې په دې مرض اخته دي هغې ته دوایګانې ورکړی شي او د دغه ناروغۍ مخنیوي دپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبوره کېږي، بېزه کېږي. به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له امله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکي او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلی کور کې په څارویو کې هم خپره شوې ده.
غواګانې او پسونه نیولې دي، تر اوسه خو تلفات نشته، خو ډېر څاروي ناروغان دي. زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو وترنر لرو، هغه ته برېښنا 24 ساعته کړي چې دا درمل په یخچالونو کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټولو خلکو ژوند په همدې مالدارۍ او کرنې پورې تړلې دي، ځکه چې دلته کومه بله دنده او سوداګري نشته.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
ډیر خلکو غواړي مړی کړي او طبق نه دی شل مرضونه نور دی ویلي دي. موږ له ملګرو ملتو څخه هیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کرونده نه لري. دغه مالداري
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا FMD جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې، پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. FAO ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
کمپاین های واکسین
د سروي معنی او اڅارنې د واکسین کمپاینونه مالداران او د سروي بازارونو کې د امه په هاي ورکړه وي احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سروي په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول شخوند وهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې لخلې د افرازاتو یا لاړو ډېرې دل په پخو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ د بلدین او ورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوب جان، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوب اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم ابو بجانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نه هم څنګه لا سم څنګه ما خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزې سره تا مکتب یې له سخت خلاص کړ، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه تر لاسه کړ؟ که دغه قصه سره شریک کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې د لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه وختل چې زه خپل تحصیل د دوه پانتون کې ترسره کړم، نو دا سه مخبل سره شپه لاسه.
ک د امدغه خپل قصې پاک لګلند او ریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راوته
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما دوه خپل پولیو شولې نو پولیو نیولې نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ته نه شروع شي هغه نورسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه ما زبر په کور نه سوای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه شرم و ما نو زما پلار جان زما د دې ته حمایت کړي زما د ذکر پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم نو پس لغه چې زه لمکتب خلاص سم د لپاره بيخي ناممکن او چې پانتون تلار سم خو ما د لپاره فزیکی ډیر سخت او چې الته وګرځه الته کین او بیا ډیر سخت نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډیر زیاته ستړي وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلې ما د لپاره ډیر ستونزې وي یو خزه اوسی بیا کم فزیکلی مشکل ولري نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته بیا ډیر زحمت وباسي زه به زما ځنه و باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای ورسته لاغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت لډیر های لیول کنه جیګ لیول تکونکو سره بیا غو سره رمضان برابر کړی وای مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کینو ماراتم لرل نو ډیر ستونزې وي مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیل تر سره کړم دلته او دومره سخت نه ولکه څنګه چې افغانستان کې
ما بابا جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی او سه په افغانستان کې د یو خې په توګه وځيږي ډیر زیات ستونزې لري د کوم ټول معلومات او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنې یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه څه دی کاغه سره چې د حمایت وسی هغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه وړي چې یو تکلیف ځانته انتخاب کړي چې بیا کېږي نو کورانه په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمه نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو موتیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله تاسو یې تشویقولې چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولي یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم مستند چې ما ته راغلي وای یا کوم مستند سره زه مخه ما هغه مانو انتخاب کړم مګم تحصیل خو جوان خو خه تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډیر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا خه راتلونکی راکونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او د کورنۍ حمایت نه دلودا هغه زما یو ملګری وا پلاری ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودل او زما پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې او څوک دی ډیر های لیول مګر چې به ذهن دې خنوي عربی نشي کولای چې چې تر تمر سیګنا ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کوله
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی اغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړ خصوصا د ځان پاکله
اول ورځ کې ډیر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویده چې چی شو وکم کنجینې شروع کم سره کم وکم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهېدم په ټکی انګلیش نه پوهېدم ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته که نه مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره یې همکاري کوله او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې که ته غواړې پرمختګ وکړې که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی سې تحصیل ترسره کړې مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړې پرمختګ وکړې څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړل دغه د ماشومتوب نزینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت ته شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانول مې نه سو آف آن کول مې نه شو نو دا مې را وخت د را ته وخت ستدا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولاند مته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارجنټین کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم
ما وځم څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبري یاستي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وي او د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم زه راغلی چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي خزي په انجینرینګ کې شي نه دي خزي په پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما ځخه انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دا اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري نو پیګم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه و ما، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم، نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل، نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبه جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ، که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم داسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت وو، کاري له لحاظه ډېر سخت وو، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف ده او خپل کم مخه سي لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبه جانې، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې ته زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکرګزار یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزار یم، او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزه کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوب جان د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې بیا په شي خاطره لرم زما لپاره ښه خاطره ده چې ډیر داس خلګ ویل چې زباله په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغ ایدلم ته په ډیر خو نو مراته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوګه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتمان سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شي وی غر سره شریک کی
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ دل په مکتب نه راوټلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینا ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ونه نور راشم دا کډیره زیاته ښه کړم او اما ورځ نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شي وم مګر بیا الحمدلله زما دې خپلار دی نو هغه دې ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
و یره شمې مینه دا تر اوسه پوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پر مختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پر مختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر خدای اخه وختونه هم په لار دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوب جانې کا دار ته وایي چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د جنونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکول شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم
کله مو پلان کړی چې برته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او تل برته خپل په ژوند او یا خپل کارونه تل مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راځي چې هغه په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوي چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بشي ورته نه درته وایي، په خصوص د څلور پنځه کالو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د آزادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولې او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی. ډیره زیاته
مننه.
دازل میں دا سلوی گیچے بس تمران نبخی جی دازل میں دا سلوی گیچے بس ستاپ لی دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمران نبخی جی دازل میں دا سلوی گیچے بس بس تمران
بس